السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شپې. زه صفی ولستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم. دغه پروگرام کې به د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبره شي، خو تر اوسه مخکې له معمول سره سم په نږدې شلو دقیقو کې به تاسو ته مهم راپورونه او خبرونه درواورو. مهمه مسله د نن لپاره دا ده چې د امریکا استازیو جرګې کې د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ور احضار کړی چې د خپلو فعالیتونو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا مهمه موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره تکیه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازی جرګې احضار کړی دی. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه، او د اسرائیل چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پورا خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازی جرګې ور احضار کړی دی. د استازی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتخاب کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو لور کولو لیرې ساتلی دی. د استازی جرګې د دغه کمیټې د احضار لمخې ښاغلی ټرمپ د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي پنځمه په ورځ باید د خلکو استازو ته ځواب ووایي. تر دې مخکې هم ښاغلی خلیلزاد د استازو جرګې او کانګرس ته ور احضار شوی، خو د ولسمشر ترامپ لخوا د کانګرس غوښتنې او احضاری رد شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن اورتاګس که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اهداف لا هم پر خپل ځای پاتې دي. جزئیات وروسته خبرو. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې د هیواد یې د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالي مرستې اعلان کړې. د میدان وردک ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په هوایی برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردک د والی ویاند محب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول.
معمول د امنیت چورګون په وینا 14 سوال طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله، مولوی نبی او مولوی اجمل د دوی مشهور سرګروپان او قوماندانان دي چې د مولوی عبدالله د وسوال طالبانو مخکینی ولسوال هم وو. هدف کلمان جوړل شوي دي، د دې شمېر وسلې مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن د سریلانکا او کوربا بنګلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنګلاديش په پلازمینه ډاکه کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشمې په ورځ له بنګلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنګلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دغه ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیونو ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره څنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کې ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتی کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پالو استازي پر ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغه پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. د کانګرس په خوا هم دغه مرسته تصویب کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بېدرکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېدله په دې اړه څونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخبارات په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي. د روسیې د رسنیو د نتایج شوي راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیکس مولینیکوف نومیږي. نوموړي په واشنګټن کې د روسیې د سفارت لپاره کار کوو او وروسته یې د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جګپوړي سلاکار دنده هم ترسره کړې. له ازادي رادیو خبرونه واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګې احضار کړی دی. د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ترامپ لخوا په بخانی سره د اساس جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ترامپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیات لو ورکولو لري ساتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان نورتاګس بیا کڅ هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو او له دغه هیواد د امریکایي پوځانو د وتلو په اړه د ولسمشر ترامپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. تر لاندې د میورسته په دې اړه راپور واوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19مې راتلونکي پنځم بیت پلان شوې ده. د استازي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس الیټ انګل پرون ویل لدی چې د خبره د ترامپ له ادارې خلیلزاد د خپل فعالیتونو په اړه د خلکو استادو ته د جزئیات لو ورکولو لري ساتلې ستړی شوی. هغه د ترامپ اداره ملامت کړ چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه به خبره ساتلی. خلیلزاد هم د سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې کانګرس ته ورغښتل شوی، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنی د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا رد شوی. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته ورسولې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې هم خپل لیدنه لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وزارت کانګرس ته د خلیلزاد د ورغښتل کېدو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د دغه وزارت ویاندي که څه هم په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، خو د خلیلزاد په اړه د ډیرو مسایلو په اړه خبرې ونه کړې. هغې د خلیلزاد د اوسني په بخانی سره هغې د خلیلزاد په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې خلیلزاد چیرته دی او دا چې له دې وروسته څه کېږي داسې وویل. سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدغه خبره هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ په باور که شاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ یې په اړه له دې سټیج غږېدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسېدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستول دي. دا هدف لا هم په ځای پاتې. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر کار غوښته او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن ارتاګس تایید کړ چې د ولسمشر ترامپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي. اغلی مورګن دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار مخ ته وړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهو میاشتو نه داور خبري وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه وکړي. د ورستي دور خبرو په پا پای کې د امریکا مرکزی پلاوی او د طالبانو استادو هوکړلیک هم جوړ کړ، خو ولسمشر ترامپ نه یوازې دغه هوکړلیک ونه مانه بلکې له طالبانو سره پاتې خبري هم لغوه کړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسیدو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه برید ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان ووژل شول. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې هم اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې د خبره مخکې ساره نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ازادي راډیو ته ویلي د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین یو تازه مرکه هم شریکه کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره له امریکایي مرکشي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانستې دي. دا لارې ورسره له هغه بندې شوې وې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواو کې زرګونه مسافر د لارې د بندېدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شوي وو. په دې اړه اسمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی دی، دغه تفصیلي راپور سره واوري وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لارې له یوولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لارې د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دواړو خواو، هم د دوشي له خوا او هم د پلخمري له لوري وکړل. د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف دوی لوی لارې مو د ترافیکو پر مخ پرانستي، پوستي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغلی بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پلخمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو ترده دمه پا بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوبلو پا عرصن دی ویلی. ده پلخمری کابل او پلخمری مزار شریف لوی لاری یوولس روزی وراندی پر پلخمری شار ده طالبانو لحملو روست بند شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
رسولان د کابل نه مزنګ وحلای کندوز لارې په بار کې تاسو ته مشکل وای مې یو هفته کې لارې بند ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولای.
د بغلان د امنیت قمندانۍ مسؤلان وای لدی ایسته به د پلخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اورزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود و، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د سیدزاده او ځینې مهال هم د کرو سای قسمو کې حالت اوس مشکل ټولیزو توګه باندې د فشوي ولی وسوال طالبان کراوزی هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کې چې وخت نا وخت تل تراوزی له موټر څخه خارجي کې یا ځینې موټرو تلاشي لاس پورې کې او تر څنګ هم د غزنی پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه ورم کال وسوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړو. د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وخت چې په دغه لار باندې تګ راتګ ونه کې، کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ هم کوي عام د ملکی وګړو په نشه کول شي. متاسفانه ځینې په شایدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لار باندې د لارو
د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډیریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لامل نغږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوگیگی او تراتا د سر درد گولی را کوی جرک و مرکیگم
او پا ورخمین خیال که با مرشوی پلار تا د یو یتیم ماشوم ناری واوری
د هدیره خاوری که ورک پلارا تو خود وران کلی غون که زور شوی تا خپل تور گیرا همده که سپینه کرچه دل تا با امن راوری دل تا با جنگ ختم کری دل تا با سول راوری.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، د نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونو باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلا بیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 40 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لس مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمی زندگی و او هغه فلم چې د ته یې زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادری لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1913 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسېدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روحلا انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکی لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه وو، په دې لوخي نه وو چې دې ټول د زمون استعمال دې لري باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګې ده، هغه کاغذي والا لړګې هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ورته ولا کاغذي لړګې بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجه نه چون د لرګو لوخي بلد قیمت تمامې ده، نو د نورستان خلک داغه استعمال سره د چسپی کم شوی ده او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضې سیاحین راجلب کړو، باید سرمایداران را جلب کو چرو رو دغه صنعت د لمنځتلو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای اوسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخیي لوخو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکترا وکړه، د دکترا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننې هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړې ناست دي. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب، په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما دکترا اخیستې ده، دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله، یعنی پښتونوالی. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر وو. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار وبر سوی. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیا. خاوره او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې دا پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغیر کوي، هغه جغرافیا بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو، چې زه خپل دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. د اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلس سوه کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغیر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لرې سل وارې پښته، که سل لرې سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مو ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته، دامدسی یو نوی موضوع وا چې دا ما په خپل تیسس کې چې ور شامل و دل دې سره تعلق درلودې سلرم سفر کې چې پښتونوال او ګلوبلایزیشن نړیوال تو ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونوال د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونوال په بدلیدونکو نړۍ پر دا باندې په دې سفر کې بار سعودي او پنځم بار چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونوال او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یا دونه ده
ژړک سه په کافی پن کتاب ده څلور څلور نیم سوه مخه کتاب ده اساسي پښتنه ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي اصل څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام لغو ماخذونو سره ډیر کار اخستی د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دي د وطن په دې سیمه د لغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومونه لجدیدلې او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر اوسه پورې پراته پاتې شوی دی یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدای هم زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه خوم لای چا دی نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کله ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شان چې د خل له مشر د څه پړن دوستر ګنه مني البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې پرانا کې کدو چې کوټلې په خه د لیلونه لمر سره یې بیا وسنی به چېړنې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یم چې کاکړ غرغښت دي نوې څېړنې وز دا ثابتوي چې کاکړ کاسای ساګزای دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلی یو چې پښتانه اریان دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستاسو چیرې لږ چیرې ډېر چیرې لږ چیرې ډېر خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سره موږ را بیلوي
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګ دغه غټ کوم نشي جوړېدلی کله چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نور مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت د اسلام مخ کې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نور ځایونو کې دا خوشوندۍ نقش دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو ور جنجالي باس دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډیر دکتوراو ډیزرټیشن ارتیا لري بایچ پر دې کار وشي.
جرک صاحب ستاسو دغه سر پښتونواله به یو شمیرغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا پتی تو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم کچیری پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د پښتنو سره ډیر مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، نو هغه سره هم کچیر دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي ک څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننې فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډیر زیات مننه. دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي، نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا، یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅه دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې یې غلی کړم، نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت ویلی زیات وشو داسې شپاړس ولس کال به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم، یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ماته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی کړی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا پنځه لس شپاړس کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ یو په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بلمانه نه پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر خدسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغه کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او خو پراخه مطالعه په دې اړه کوم.
خلاص، تاسو مخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه. یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضی خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضی وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کیږي. یو زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده. او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي اوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال اوسي، هم د ریالیست اوسي، یعنی زه پی خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالي ډیره غالبه اوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه عاطفه داس یو چری چاغه د هر انسان سره ملدی که هر هغه څوک چې ځان ته انسان وو وایي ز فکر کوم هغه په عاطفه به ور سره ملو اوسی
اوریدون کی به د محل په تمه چې ساس شیر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل رات وایي
لومړی به درته غزل وایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وزي عشق سړی له کاروبار وزي په غرونو سر شي چې له خار وزي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه مني خبرې له مدار وزي زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو ته زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو ته زه پرې خفه یم کمې سر له دغې دار وزي او سلګۍ پستونو کې ساتۍ په خلو ملاس کېږدی سلګۍ پستونو کې ساتۍ په خلو ملاس کېږدی په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وزي او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکې دی هر ترنګ چې له ستاره وزي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وزي
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زرپاڼه
شیرینی ډاکټر سیب مرشوم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا و ډاکټر سیب مرشوم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لږه خورئ په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ه دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبر شي د له درد لکه مارتاوی ده پر ډاکټر غوسه شو زوایم نس می خوګیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي ژر کوه مړ کیګم ډاکټر شونډي بوڅی کړې اورورا بهر هر څه شته ورشل هم غزايه خدوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه يم چې ستاده ګېډي تشخیص دی وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټرې د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوې د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوسته دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم پوه شوی دا وخت دی چې واسطه دی به هر کار د کیږي تو خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مه خرابوه ژر وځه امین پزګیرو څنګ وګراوه ټلیفون یې راوویست او کی یې کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګري راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نه وی تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شا یې کړه سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې د فواد غږ نور غلي کړل ډاکټر صاحب سم وایي محصلین یو دا مو ملګری دی علاج یې وکړه په ګیډه یې درد دی ته یې وګوره چې څه مریضي لري د خدای لپاره مړ به شي ته یې چغې نه اورې ډاکټر له ځایه پورته شو هر څه بلا چې یاست پر ما مو څه ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي نو را روان کړی مو وي اوز ما د پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوتا زور ور کر. چا کرارا و چا ڈاکتر تر گیر او بخونی و. دو خدای لپارا حلک مر کیگی. دو خوی و گوره چی چه مریزی لری. ڈاکتر پا قهر شو. پا هنتون ترا ورسیده. خو پا اصول پو نشوی. پا دینی مشبا عملیات و آغا هم بیشیرینی. لکچه و تو خیگی. ملگرو یه جر جر پا جیبونو لاسونه و بحل. چه چی ورسره و هغه یه راو بیستی. تاریخ و شماره لی. ها ڈاکتر سیب دغه دری زره خوشبی نوری والا که تنگه هم را سره بی. ڈاکتر پای سوتا وکتل. دری زره روپی. زه خیر و بایی کرم. امین لخلی داسی چه پورتشوا تواچی دخونی چت برا و غرزه بی. ڈاکتر درو پو زاره نوتونا پا بیره دسپین چپنی پا جیب بومندل. پا وارخطای یه و بایل. مخکی می در تا و بایل چی نا وقت مراور. اپندکسی و چاو دید. ده تابود غمی وکلی.
ده ورخمین خیال پا ننانی برخی که یو کچنه یتیم خپل مرشوی پلار تلیک لیکی. لهغه گلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي. نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مین پلارا، چشوی آواز میوری، بیوس سوز میوری، ساز میوری، زرگی می او رخلی، زرگی می او رخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وین می شور اخلی، نور چغی وهم. دی وطن حالات نور نشم لیده، دی وطن حالات نور نشم لیده، او تا هم نی چه زرگی می سپک کرم، ده دیری خاور کی ورک پلارا، ده هدیری خاوری که ورک پلارا، ده خود وران کلی غون که زور شوی، تا خپل تور گیرا هم دی که سپینه کرچه، دل تب امن راوڑی، دل تب جنگ ختم کردی، دل تب سول راوڑی، دل تب امن راوڑی، دل تب جنگ ختم کردی، دل تب سول راوڑی، تا خپل مینه ورکڑا، تا خپل مینه ورکڑا، تا خپل وینه ورکڑا، خود دل تب سول نشوا، او نه هم جان قرار شو. پلارا خبری چه اوست سرواندی؟ پلارا خبری چه اوست سرواندی؟ پلارا خبری چه چکی گی دلتا؟ ستا دو ننگون و خاورا، ستا دو ننگون و خاورا، دا عظمتون و خاورا، دا سبی قدرش مچه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسیگی او شملیز موږ په خپلې بدلیږي. سا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره، داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملیز موږ په خولې بدلیږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبر دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې زد زور خوړو، پلارا خبری زد زور خوڑو، خاموشی رازن شور خوڑو، لویو بمونو مروغ کور خوڑو، نامرد جنگ را چخورور خوڑو، اولویشت پتی رازنی پور خوڑو. پلارا خبری زد زور خورو خاموشی رازن شور خورو لوی و بمونو مروغ کور خورو نامرد جنگ را چخورور خورو لویشت فتیر ازن پور خورو پلار پا دیوتن که چو نشول لارا پا دیوتن که چو نشول دا باغیرت و دننگون شملا دا سرامات شولا لکه غنم چی پا دندر که مات چی غمون راشی و خوخی مقات چی تل تا گلی وشو توفان پیراغه دلتا گلی وشو توفان پیراغه مینه او جلا او احساس توفان خاوری کرد پلارا ستا بچه یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلارا کوخخ کوم چه یتیم لظلم اخلاص کرم دکندی مور پا سر سادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم اخلاص کرم دکندی مور پا سر سادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اریکم دمرغی وران زال ورغو دخوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوین پاک کرم واره خدایانو وجنم زانی لشر اخلاص کرم خو پلارا لچا سرمی وست نرسی خو پلارا لچا سرمی وست نرسی دا اجده ها مقابله نشم کرده نزک تابا نکوم ووایم پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا پستر گردون شما نظر گوندی سڑای نشت روژه را غلی خو اختر گوندی سڑای نشت نور بل چاسر پل وڑا واس خبری نکوم نور می ترشا لکه در غر گوندی سڑای نشتا در چا دل وڑ عظم نازک زرگی نیخان خاور شو در چا دل وڑ عظم نازک زرگی نیخان خاور شو لکه گلاب لکه نختر گوندی سڑای نشتا اوز در تیرو تورو لخرپ زک زان ساتم چی سما و مخیط دست پر غنگ سره نشتا
دیارانو دشیرینو دیار چا دست بدرنگ دیارانو دشیرینو دیار چا دست بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا دست بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خرچا دا سفد رنگ
مننه چی ازادی راڈی واورید
در چه خطلم در تمی وانا کتل وام بخا خطلم در تمی وانا قتل وام بخا غگد نشم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگد نشم در تمی دیر و جڑل وام بخا وسا تدبیر چاری سپیا وار تقدیر د قسمت تورو محتوا نامسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا